السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونو مو تر 11 بجو ده. د خبرونو په راپورونه کې ورته د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو د رخصت کولو په هدف هڅې پیل کړي دي او په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د تلفات شمیر 2500 کسانو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو د ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی لازادی رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسائلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو د رخصت کول په هدف هڅې پیل کړي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ټول چې د قومي مشرانو په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړي ترڅو یاد کسان رخصت کړي. نو موري زیاته کړه چې د توشتول سو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي. دغه درې تنه چې ولکیږي محصلین دي درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکان په سیمه کې د وسلوال کسان لخوا برمته سول. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي. چاودنې نن سهار د خوست ولایت شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودونکو مواد لامل رامنځته سوي دي. د دې ولایت ایوي امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نو یو خپل سي ازادي رادیو ټول چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او دوه ملکی وګړي ټپیان سوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې ډیر پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست ویان مهرابدین ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژې په تیر یوه میاشت کې په بورقې، نهرین، تلابرفک، خنجان، دوشي او د مرکز پلخمري کې بشپړ سوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څراک د پاکو اوبو څاګانې، استنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي. هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3,655 کورنۍ ګټه پورته کړي. پر یاد پروژو 1,000,000 او څه باندې 5,00,000 افغانۍ لګر شاغلی دی. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 59 پوله، یو یورو 25 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله. بیا هم شرغلست. په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفات شمیره څه باندې 3200 تنه ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان سوي دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونټ ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي وو او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رشتر په مخیاش پر 0.8 درجه سفسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمندو کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې لکندوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړم ورځ لسګو نظر کسانو شپه له کوره بهر تیر کړه. د خنړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزی برخه د څو پیړیو زوړ معبود، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې. د زلزلې د نوټه قانون لکابل له هند، چین او بنگلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسیدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لږ اووه دېرش کسان ووژل. د راپورونو له مخې دې توفان چې لسګونه کورونه ویجاړ کړل همداراز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې توفان په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي دي. دا راپورونه لمخې لسګونه واټونه هم د ترافیک پر مختړل سوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینې او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف فیصله کړې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پرسنوي اداره ټینګه کړې، تمه ده چې څلور اویا کلن نظربایوف په د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو راپدې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی وو. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته ویل د ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل سوي شخصیتونه نه وو او په اړه تصور دادی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولول لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نور سلطان نظربایوف چې د پخوانی شوري پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویلې چې غواړي د دیموکراسي له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي، خو د منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسیدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلینو وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د بیا پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 8 سرتیري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل وزن وژونکي موټر بم حمله کې بیا 6 کسان وژل سول او 12 نور ټپیان سول. همدارز د بغداد په شیا میشته امیل سیمه کې به بلی 14 شپږ کسانو وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پرتا سیمه ده یوې موټر بم 14 درې کسانو وژل او وې ټپیان کړل. عراق ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. دا ونسن ولسمشر نن په دورزنی سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندی پر وژل کېدو څلويش تورزي واوښتي عاملان څه سول
او زموږ خواستم دغه دو او وسم ده چې ټول مصايبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدی مهم خبر و چې افغانان د ثور د اومه او اتمه پړت سوی
د ثور اومه او اتمه د دواړو د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نمنې. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشیا چا
د ګوریا چا کی صبرانجی بنوي او د یو جی وحولو لعمل یو سړی دوی محدود مودې لپاره ایرانی او خاروی خود دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوبو میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شي. څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وي ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویان وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورځپاڼو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د اوومې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د اوومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولې. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور اوومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د اوومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د 8 د تکرار ویره. په سر مقاله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د اوومې کودتا وروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاته شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي، د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي او تېره شپه هم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د غزې رادیو ټول اوریدونکو،
خلکو ته معلومه ده تیر شپه په کندوز کې وضعیت ډېر تاثیر شلو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر څه ویره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو خپله ښار کښې اورېدل کېدل ډېر سیمه ییز چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزیات نه دي ورکړي. دوی وایي چې د هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نیولي دي دوی به هلته تشریحي عملیات پیل کړي. پروس پر معلوم نشه چې په کله دا عملیات پیل کړي خو د دغه جګړو له امله ډېر ګوسېټېنې همداسې شاوخوا سیمونه په سلګونه کورنۍ د خپلو سیمونه بېځای شوي دي. اوس مهال له ګڼو څو سر دوی لاسې ګرېوان دي. همدارنګه دغه بېځای شوي کورنۍ وایي چې دوی دغه وخت دوی د زراعت موسم و چې دوی خپلې شولې کړي یا نور زراعت دي داسې ترکاریګانې دي ټولې د جنګ په سیمو کښې پاتې دي او ډېر څو سر دوی لاسې ګرېوان دي.
آریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تکتیکي شاتګ خبرې کړې وه. دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسلوالو ته پرېښې؟
بلې، وسلوالو طالبانو خو د ریولا مجاهد ځان دي وسلوالو طالبانو ویان معرفي کړي. دوی وایي چې دوی د ګلپتې سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري هم دوی اسیران نیولي دي. خو کندوز کښې امنیتي چارواکي دغه طالبانو دغه ادا ردوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي. اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتې سیمې نه تکتیکي تر شا راغلي دي او دا نه وایي چې دوی به سکوت به یې کړي ګلپتې.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نورو ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایوي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روان د مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافی نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملا د ستراتیژي خلا سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړې ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک آژندای مشخص را.
یادی ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال وویل چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د ایستل سوو پیسو له جملې څخه 188 میلیونه ډالر په رسمي ډول نه دي ترلاسه سوي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو سره خبر کول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد د رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اورېدلی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضیه غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
دا د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې هم داسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په څو مترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېدو ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
دېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصیږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هیڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره ووژل شي.
دا فرخوندی کورنۍ د تیرې پنځ شنبې په ورځ د شهید فرخوندی په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړای شي هغه نجونې چې په ټولنه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یک شنبې په ورځ یو شمیر مدني ټولنو په یو اعتراضي غونډه کې د فرخوندی لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندی د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندی لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندی د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندی حادثه یو درناکه پیښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته یې هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین در شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تیره اونۍ ویلي و چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوې. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومیږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخ یې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبه په ماخام یو کس چې مهمن نومیده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلود، روسته سیره بدله کا او پټ ګرځید. د مو په ومه ناحیه کې ونی و چې نن مسارنوالی ته وسپار.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول شوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړل چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومیږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولی او وروسته په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پاتې څلورو ترونو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، سو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پایټکۍ کیښودل سي. دا د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بیدار په دې اړه وایي.
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د حقیقیات کمیسیون په اړه باندې، هغوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه دو او وسم ده چې ټول مصايبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي او ټول ارکان او آزاد یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی تو ورکول کی مطابق د قانون باید وي، په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي، د دې دوسیې جز ګرځي، دا غو شواهد د مخې او دا غ کلیپونو د مخې. نو منګه دیتا هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه وه یو څه تاخیر پکې راغی د دغې وجې نه چې نوي نوي کسان نیول کیږي او هغوی هم عدالت پرې تطبیقیږي. او په آینده کې هم د بغیر د دې نه چې کوم تاثیرات و نفوذات په دې مسله دې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیه نه باید عدالت تطبیق شي. انشاءالله د مدني ټولنو هوډ په دې عقله باندې ډیر مضبوط دی. د بشري حقونو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساری او عدالت به په دې عقله باندې تطبیقیږي.
داسې ویل کېږي چې ملي شورا ځینې غړي په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ځینې غړي په حکومتي چارواکو فشار راوړي تر څو پورې د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نه سي. دې ته په کوم نظر ګوري؟ دا واقعیت لري که واقعیت نه لري؟ که چېرې واقعیت لري غوښتنه څه ده؟
زمون غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي. د هغه جديت مخه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې حقیقت موندنې کمیسون کې شامل ده، د مدني ټولنې دغه خيارته په دې قضیه کې، او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې حق باندې دې ته به جواز ورنه کی چې دغه خلک په دې قضیه کې لاس وهنه وکي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا د پاره چې په دې کې ملوثي هغه د پاره موجود شي.
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي؟ د فرخوندي د قضیې د تورونو کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي؟
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې. کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي، په قانوني معیارونو کې باید، یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي، او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذات نه، بغیر د کوم تاثیرات نه، هغه باید واوروي په دې قضیه کې، او مصائبین او عملان ته هغه جزا ورکړ شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو تر ورپیخ دی هغه مسولیت چې دیو ته منسوم کیږي، او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي.
اوس د فرخوندی د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر ناورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد خپ صحیح توګه وکتل سي، او وروسته بیا باید عاملین ته سچ قانون منی سچ اسلام منی باید جزا ورکړي.
کله جنې چرته فرشته او د قران پاک نیو جزا ورکړي، بیا د خلکو سزا ورکړي شي پنسي شي ټول سره عام او کګوننګاره یې خو تاسو پته.
موږ نظر دغه دی چې یاره مجرمان ونیوسل شي او هغې ته خپله سزا میلاو شي، دغه ډېر بدکار شوی دی، مطلب هغې جینې ته انصاف میلاو شي، مخکې نور نه وشي داسې. او حکومت دې په ماوند پلټونو کو تپوس کول نه
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني. تفصیل د زبی الله شفق په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني، او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي، او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د چین ولسمشر د رواني میاشت په شلمه نېټه اسلام آباد ته سفر وکړ، او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلي دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتر اوږده د اورګاډي موټر او سمندري بیړۍ لارې د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي، خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت نه
د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نه هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني سو. پنجاب د زر زړه پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه ورسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، سو په دې اړه یو ګډه تګلاره ټاکي. دا یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړي دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې ستوي د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه نیوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو در خوشی کول په هدف هڅه پیل کړي دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلورو پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تن ته ورسېد. په دغه پیښه کې 6500 تن ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونو لړت لږ و د اشکسان مړ کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان با نظربایوف فیصله کړې ده 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حمله لشت لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرختنه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوشاله یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې اپ باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوب له میدانه او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصيلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همژغي ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومي او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړي باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصيلي رپورت برابر کړي.
که څه هم د 1315 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټه څخه نږدې څلویښ کاله او د 1321 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټه څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغه دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټي شوي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکي محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خو د دغې ډلې غړي وایي چې له جنګي جنایتونو دې پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړی محکمې جوړېدو ته به زمينه برابر شي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برعت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نهه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شاملې دي او تر عدی او حقوقي چیړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکو سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خبره شوې دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او تمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسېدي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکه ټیکه شول، ټول پکښې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلی دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دي، د دولت ټول مال و درایي ټول دوی چور کړل.
زما نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. د پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي تر اوسه پورې. جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریز کال د سور د میاشتې اوومه نیټه په افغانستان کې د داود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورسته. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ 13 تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخواني کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نشول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې، عدالت او پخلاینې د عملی کولو د پروګرام د لوی مجموعې یو برخه ده، یو حل لار پیدا کړي او د کمیسون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شانتیخي بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نسی او هغه کسان یې چې لامل ګرځیدلی له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسی.
د بشری حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر باس او پاملرنه لاندې وي. دوی وی پرتل قربانیانو بل هیڅوک د بشري حقوقو د سرغړونکو د بخنه حق نه لري. ویل کیږي ډیره هغه کسان چې د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو لمخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقوقو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الا د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالي عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو ها کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګیدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو، بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونه شي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صپا او اف ام سل اشاریه 15 صپا.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پایندختری ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د خغلی اختری په خبره په دغه سیالۍ کې به له ټول هیواد لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهن کې انجنې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي، تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همدارز هلته د سوکوهنی د برخی روزون که ده نسیمی پا داسی حال که ده ناپیجاندو خلکو لخوا وحل شویده چی لده مخی ده تکواندو پا زینو لوپارو هم حمله شوی او هم داره ده زینو نورو ورزشی رشتو لوپغاری هم ده زینو خلکو لخوا وحل شوی او آن تر مرگ رسیدلی دی پا کندوز که ده چلنج کپ سیاله روانی دی پا دغو سیالهو که ده بغلان تیم بدخشان تا ماتور کرده ده او هم در از پا بل لوبو که بیا ده کندوز تیم بدخشان مات کرده ده کرکت بورد ویان فرید هوتک ازادی راڈیو تو ویل چی ده بغلان او بدخشان ترمینز پا لوبو که بدخشان پا سلور درشو اورونو که تو لوبغاری و سوزیدل او یوسل نه درش منده تر سرکری پا زواب که ده بغلان تیم پا درشم آور که ده و لوبغارو پا سوزیدو دا هدف پورا کرد و دا بدخشان تیم مات کرد پا بلا لوبا که بیاد کندوز تیم بدخشان تا مات آور کرده دا بدخشان تیم پا پینزل سو آورونو که چون لوبخاری للاس آور کرده و چلور پندوز منده جوری کرده دا کندوز لوب دلی بیا پا یو لسم آور که دا دو لوبخارو پس وزیدو سر یاد هدف پورا کرده و بدخشان تا مات آور کرده دا افغانستان اتو زنونو چلنج کپ سیالی پا کندوز که پیل شویده لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را به شو د پروگرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د قربتوب څخه لری شوې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون بعد په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له قربتوبه پاتې شوې دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای په دې 15 ټیمونو کې افغانستان عراق فلسطین یمن او سوریه هیوادونه شامل دي په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران تاجیکستان
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران تاجیکستان امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو قربتوب په غاړه ولري د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور کمبودیا او سوریې او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کول ته زړه نه کوي
ارزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید
د خغلی د شتی په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانی کړی چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښه زمینی برابرې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینوال دي د ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شیبې ولري
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي
ننګیار ناشنا.
غواړی دونکو سلام، د خبرونه په پیل کې د کیسبرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسبرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب، اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالی سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړی؟
لارڅه مخ کی تاسو او د تاسو لاري خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کو، او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه په خوندان.
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو، او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري، په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی شي، نشي کولی.
نو د کیسبرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسبرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو، او دا ثابته کړو چې مونږ کیسبران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسبرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسبران جیبونه وي، او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکینوي. کینی کنه کینی
بیخی هم داسې ده،
او به هر احترام او درناوی کی. نو که د بل حق خوړل جرم، ګنا او بدکاروي، غله چارواکي باید تر ټولو زیات ورټل سي، او که داسې نه وي نو کیسبرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفي رول ته مثبت رنګ ورکړي؟
مون غواړو په خپل انجمن کې یو ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو، او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو. ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو، او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخواني کیسبران ونه اوسو، لکه پخواني چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ هټ او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي، او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زمونږ مجبوریت او عادت دی، او زمونږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کې سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپاره لویدلی انجمن.
بدلی
مالغالری
که غواړی بی وخت مړ نشی نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسه دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپیړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکي او د پیتاوي ځای فیسبوک.
ارک ته درې لارې ورغلي دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سر پې مینځلی. خدای خودی په د یوه زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چا ته وایې؟ خدای دې په هغه دوه وبورکه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې د تا سپیرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په څه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه دې چیرته دي؟
پلار ته مې خوله مه اچوه چې ژبه به دې له بېخه راوباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
وای ښه ښه، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سر پې مینځې.
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه راوخیژه، وس می چرګم نه در نه خلاصیږي. هغه خواري څه درته ویلي؟
نور دې خلاصه نه کی، کنه بیا به درته وخیم چې زه څوک یم. تا لا زنه یې پیژندلې؟
ښه می پیژندلې. غلې واغلې دې تا لا لاسه چیرته شامپو نه سمې خودلای؟ دې هر څه غلا مې لیدلې وا، خو دې شامپو مې نه ولیدلې. اوس دې هګۍ تم پیل کړی، خدای راته وشرمولې، په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه چې په دې کلي کې نورې چرګې سته، که نو اوس به مې دا څنګه سپینوله؟
او کلي چرګې تا ته ساتلي،
څه خوشې خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لور هګۍ پې اخلې.
اوس دغې شیشه کې سره څه وکړم؟
شیشه ته به دې مور وي، ښه چل دې زده کړی. چې ملامت شي ژاړې، ته ودرې چې یو ځل راشي.
وا خدای دې ورمیږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
وا خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږي او مکارې، همدا اوس مې شامپو غواړم. چې شامپو رانه کړي په سر دې یو تر ویښته نه پرېږدمه، داسې ښه ده ژاړې راته.
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی، چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي. دا څه غلمه غلمه اچولی دی؟ او لږ خو دې دغه ګاونډیانو نه وشرمېږئ.
غلا دې راوړې ده، بلا ورسره ککړی یم.
ته ګوره، هغه را بیا یې غلا راباندې اړولې ده.
د څه شي غلا ده؟ بیا څه شی ورک شوي دي؟
ښه پوهېږې، بیا یې شامپو پټه کړې ده.
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي. ورکه دې شي دغه شامپو،
څنګه دې زړه پې ورانېږي؟
نو څنګه وکم؟ دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه. درې کرات خو مو سرونه په مات کړل.
دا ځلې د تا سر ماتیږي، تر څو چې ستا سر مات نشي دا د شامپو غل نه پیدا کی.
د ما سر؟ نو با سر وهی، زه خپل سر نه ماتوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خواهد بود. یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کجای
دامادم کل تنظیمای
دور
از جبیز. درست. و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام
ولایت‌ها مساویانه پیش ستاده شود. ازادی په چپوکه در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوري.